وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د دوی د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شو خارګوټو 1500 ټپیان ایستلي دي. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې محمد حدیث پردي ست افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو کورنیو مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او بهر کې دغه هیواد په ټولو نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی حوزې د امنیتي مسؤلینو دندې وزنډولې. او افغان حکومت وایي چین د افغان ځواکونو د سمبالښت په برخه کې د دوی ځینې غوښتنې منلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د وروستۍ خونړۍ حمله د غمرازۍ په هدف د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال لن له نورو دولتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې ویل ولسمشر لارښوونه کړې چې په دې ورځ به په ټول هیواد کې د وژل شوو کسانو فاتحه هم اخیستل کیږي.
د جمعې په ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د ولسمشر د هدایت پر اساس باندې د علماو لخوا ختمونه او د لوشي فاتحه ورسول شي. همدارنګه چې د افغانستان په داخل او د افغانستان څخه بهر د افغانستان په نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر مدني فعالانو له دې کابله پر حکومت اعتراض وکړ چې ګواکې د کابل د خونړۍ پیښې په غبرګون کې ملي ماتم اعلان نکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی امنیتي حوزې د مسؤلینو دندې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د نه مخنیوي له امله وځنډولې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي یو پلاوي ته دنده سپارل شوې څو له هغو مسؤلینو څخه هر اړخیز تحقیقات وکړي چې دندې ځنډول شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د لومړی امنیتي حوزې امیر، د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر، د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیر او د ساحوي ټولي قومندان هغه امنیتي مسولین دي چې دندې ځنډول شوې دي. د سیشمې پورز کابل په لومړی ناحیه کې حمله له 2000 لومړی کال راهیسې په مرکز کې له تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې چې له کابله یې څلور شپې کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین د افغان امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې د حکومت یو شمیر غوښتنې منلې دي. د دغه شورا وایان تواب خورزنګ وایي د امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې غوښتنې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال مطرح کړي چې چینایي چارواکو منلې دي.
د نظامی همکاریو په ارتباط هم په دې لیدنو کتنو کې بحث وشو. د چین د ولسی جمهوریت د کارګری اردو د لوی درستیز خغلی جنرال فنګ سره چې کوم مجلس او پاغه کې د افغانستان د لوري یو شمیر غوښتنی وشوي.
د ملي امنیت سلاکار هانی فاطمر د دوشمه په ورځ په دورزنی سفر چین ته ولاړ او غورزنګ وایي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. له دې وړاندې روسي هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو په برخه کې مرسته کړې وه. بهرنی خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعګانو خبرې کوي. دا خبرې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په دې پسې پیل شوې چې بارک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره یو ورځ مخکې وکتل. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او عربي متحده امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. سپینې ماڼۍ وویل د دې غونډې په یوې برخه کې به د سیمې پر ثبات او په بله برخه کې به د القاعده او داعش په ګډون د تروریستي ضد هڅو په اړه خبرې وشي. درېیمه برخه یې ایران ته ځانګړې شوې ده چې سعودي او د خلیج نور هیوادونه په دې سترګ ورته ګوري چې سیمه بې ثباته کوي. د امریکا د ولسمشر یو همکار وویل چې له پاچا سلمان سره د خبرو پر مهال بارک اوباما په ښکاره له واکمنو سنی هیوادو وغوښتل چې د ایران سره ښه ګاونډیتوب وکړي. تاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د یمن د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د کړکیچ پای ته رسول دي. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. دغه خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نیټه ترسره شي، وروسته تر دې وځنډېدې چې د حوثي وسلوالو پلاوی پکې برخه وانخیسته. د اپریل په 13 په یمن کې اوربند نافذ شو، خو تر دې نیټې راوروسته دواړو خواوو یو بل له دې اوربند څخه پر سرغړونه تورن کړي دي. سعودي عربستان او د خلیج متحدانو یې د تیر 2015 کال په مارچ کې وروسته له هغه په یمن کې هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لور پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ارمنستان د ملاتړیو بلتون غوښتونکو او د آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهبار سیمې پر سر د خشونت لمبې بلې شوې دي. لاوروف په نن د ارمنستان له ولسمشر سر سارکسیان او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان سره خبرې وکړې. څلور ورځې مخکې د قرهباغ د بلتون غوښتونکو او وزري ځواکونو ترمنځ اوربند وشو، خو خال ډزې لا هم دلته هلته کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې مسؤولانو نن هم د خپل یوه عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د ناګورنو قرهباغ سیمه چې اکثریت یې ارمنیان دي، له ارمنستان څخه له 1983 تر 1994 کلونو جګړو وروسته د خپلواکۍ اعلان وکړ. اټکل کیږي چې په دې جګړو کې 1500 کسان وژل شوي وي او په لکونو نور بې ځایه شوي وي. مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وویستل. دا له ډسمبر میاشتې راپدې خوا لومړی ځل دی چې داسې لویه شمېره ټپیان په سوریې کې له یوې سیمې انتقالي شي. 2500 کسان د یاغیانو تر لاس لاندې ښارګوټو مزایا او زبدانی څخه چې د لبنان پولې ته نږدې پراته دي ایستل شوي دي. 2500 نور د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټو اسماک او کفریا څخه ایستل شوي دي. په سوریه کې د ملګرو ملتو د مرستو مسؤول جان اګلاند وویل د سوریې له محاصره شویو سیمو د ګڼو کسانو ایستل یوه مهمه خبره ده. دا ټپیان د سوریې د سرې میاشتې ملګرو ملتو او د سره صلیب په مرسته له محاصره شویو ښارونو ایستل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیل له سریاستم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یوه لنډ کاري سفر ماسکو ته رسېږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ او د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د تیلو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او تر 130 ډېرې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د پیمکس په نوم په دولتي کمپنۍ کې د مکسیکو په کواتس اکولوکاس سیمه کې وشوه. د تیلو د دې کمپنۍ ویاند وویل چې د ټپیانو له ډلې څخه 80 لا هم په روغتون کې دي چې د 150 روغتیايي وضعیت خطرناک دی او د دې پېښې له امله په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې ښوونځي تړل شوي دي. د راپورونو له مخې دې کمپنۍ یو ډول خطرناکه کیمیاوي مواد تولیدول چې د پایپونو د جوړېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ورکړی. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال، د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. د دې خبري غونډې حال درکو. دا به مو واوري چې په هلمند کې وروسته له هغه چې طالبانو د عمري په نوم عملیات اعلان کړي وضعیت تر پخوا یو څه راښه شوی دی. دا چې ولې طالبانو دغه تخپل بریدونه کم کړي او ځایي خلک یې په اړه څه وایي یو مفصل رپورټ پیل لري. د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بې پیلوټه الوتکو په نښه کړي. په دې موضوع باندې هم رپورټ لرو. په دې به هم خبر شي چې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه وغوښتي چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. نور رپورټونه لرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم له یاده مو پاسه. دا ساده راډیو ده. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال، د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته وکړي. دغه څرګندونې ورسره لاغ کیږي چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان د ګڼې ګوڼې څخه په ډکه سیمه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې په حمله کې څلور شپېته کسان ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د سه شنبه ورځې تر خونړۍ حملې وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریز جدي شوه او د دریو حکومتي ادارو ویندویانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ اجرایی ریاست او د ملي امنیت شورا ویندویانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې مخالفینو ته به له دې وروسته د جنګ ځواب په جنګ ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینپال په یادې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د دوی وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جګړه ده.
زموږ وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ دا
د افغان حکومت دریز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروسته تر هغې توندیږي چې د سه شنبه په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 46 کسان پکې ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. د افغانستان امنیتي ادارو تر حملې وروسته وویل چې دغه حمله له هیواد څخه بهر پلان شوې وه، کوم چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر ځان منلی دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویل چې د جګړې تر څنګ له وسلوالو ډلو سره د سولې دروازې هم پرانیستي ساتي، خو د کابل له حملې وروسته د سولې خبرې پیکه ښکاري. د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو د افغان حکومت د سولې ځواب په جنګ سره ورکړ، نو ځکه امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په ټولو امکاناتو سره تروریستي ډلې په نښه کړي.
وسلوالو طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکړو، له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره تروریستي ډلې په نښه کړي، هغوی له منځه یوسي، نیست او نابود کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ هم په یاد غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان حکومت په ورته دریس ټینګار وکړ.
د سولې راتلونکي نقشه او لار به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مسلح قوتونه ټاکي. نو بنان زموږ لومړیتوب فعلاً جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده.
دا مهال په ټول افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د شفق په نوم عملیات روان دي چې افغان چارواکي بریالي بولي. د افغانستان د سولې په اړه په جوړو شوو څلور اړخیزو غونډو کې هم ټینګار دا و چې له سوله خوښوونکو سره به سوله او له جګړه خوښوونکو سره به جګړه کیږي. د افغان حکومت دغه چارواکي وایي دوی د مخالفینو په وړاندې د ګډ پوځي اقدام غوښتونکي دي او له پاکستان هم غواړي چې په دې برخه کې هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړی دي. د افغانستان د اجرایی ریاست د معلوماتو لمخې د سه شنبه د ورځې تر انتحاري عملی وروسته چې ویل کېږي له هیواد بهر پلان شوی و، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر هم ځنډولې، کوم چې د لومړي وزیر نواز شریف په بلنه باید ترسره شوی و.
اوریدل چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ویلی دی. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او یاد ژورنالیست حاجی صاحب داوود را سره هم دا اوس ته تلیفون په تماس کړي. حاجی صاحب داوود، اول خو خبرونه ته ستړی مشي، مننه درنه کوم چې موږ ته مو وخت راک. د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د کابل د ورستۍ د پیښې نه وروسته دغه تازه څرګندونې چې افغان حکومت کوي او پکې د جګړې یادونه کوي، آیا دا د افغان حکومت په دریس کې کوم د پام وړ بدلون خي او کنه؟ اما هغه پوخانه دریس په نو الفاظو تکراري.
ډیره مننه. زما پان باندې دغه غم لړلې پیښه تقریبا په دې 15 کلونو کې یعنی بے نظیره پیښه وه او ټول خلک خفه کړي دي او زه فکر کوم چې دغه څرګندونه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایی ریاست او د امنیت شورا د خوا کېږي تر یو حده پورې په احساساتو هم ولاړې دي. یعنی هغه په دې معنا چې د خلکو د عامو خلکو غبرګونونه ډېر زیات توند دي او خلک ډیر زیات خفه دي او حکومت په دې تور نه ای چې دا د خلکو په امنیت کې دوی پاتې راغلي دي. اما د دې سره کومه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې او د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر دې تیر کال تر اگست پورې پاغي وخت کې هم نتیجه ورنه شوه. یعنی کله چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان وشو او خبرې خپور شو، هغې نه وروسته دغه څلور اړخیزې ناستې هم د دوی دا کومه طریقه چې وه دا طریقه سولې ته نه تله، او بالاخره جنګونو نورم شدت واخیسته. تا په ژمي کې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه او اوس هم جګړه روانه ده. نو زه فکر کوم دوی بله لار نه لري. دوی د یوې خواره چې د عامه خلکو پښتنو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب ورکړی چې موږ حاضر یو، څوک چې جګړه کوي هغوی سره جګړه وکړو. نو زه فکر کوم چې دا یو غبرګون دی چې دوی ښیي. اما که چېرته بیا هم امریکا مسلې ته راودانګي او دوی ته دوی واسي چې بیا کینې خبرو ته پرته د شکه زه یقین لرم چې بیا به دوی پاکستان سره او د یعنی څلور اړخیزو ناست کې به بیا برخه واخلي.
اجي صاحب داود دا راته وایي چې ولسمشر کرزی تر څوارلس کال ورته هڅو وروسته په خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې ډېر ټینګار په دې کوي چې پاکستان او امریکا باید سوله راوړي. د ملي یووالي حکومت چراغ داسې ښکاري ده چې د ولسمشر حامد کرزی د دورې هغه هڅې شاته پرېښوي او له صفر نه په دې برخه کې شروع وکړه، او اوس داسې ښکاري چې دوی ورو ورو هماغه دریست راځي چې هغه پې د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې ولاړو. تاسو هم داسې ګڼئ؟
زه داسې فکر کوم چې په هغه وخت کې ولسمشر حامد کرزی هم ځان غولاو هم خلک غولاول، او دوی چې راغله دوی متاسفانه دوی امریکایانو وغولول. هغه په دې معنی چې امریکایانو دوی سره وعده وکړه چې موږ به پاکستان باندې فشار راولو، پاکستان به دې ته مجبورو چې طالبان به مذاکراتو ته راځي. اما هغه عمده او اساسي خبره په دې پنځلس کلونو کې هغه دا ده چې نه حامد کرزی خپل کورنۍ کار صحیح سر ته ورسو او نه دوی د ملي وحدت حکومت په اقتصادي ډګر کې، سیاسي ډګر کې، آته په اداري ډګر کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. نو دوی که یوازې همدې ته کښېني چې موږ د امریکا د موږ سره مرسته وکړي، پاکستان د مذاکراتو میز ته راکښېنئ، زه فکر کوم چې دا هماغه غلطۍ دي چې کرزی کړي وي او دوی کوي.
عزیز صاحب داود، په ټولنیزو رسنیو کې، په ورځپاڼو کې او په نورو رسنیو کې د عامو خلکو نظر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله ډیر سخت دی. زیاتره خلک په دې باندې په غوسه دي او له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. حکومت هم په ځواب کې تاسو پرې مخکې خبرې وکړې چې دغه عکس العمل ښودلی دوی وایي چې جګړه به کوي. تاسو څه ډول ارسوي د جګړې په ډګر کې د حکومت سره شته وسایل؟ آیا فکر کوئ چې حکومت کولای شي د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او د سولې خبرې چې د ډیرو په آن باندې کومې نتیجې ته نه رسیږي او یا مخالف لوري نه غواړي چې دوی سره سوله وکړي، آیا د جګړې په ډګر کې حکومت کومه بریا ترلاسه کولای شي یا کوم نوښت په لاس کې اخیستلی شي؟
ان سب دا پختنه ډیره په ځای پختنه ده. د ملي وحدت حکومت کافي امکانات لري په پوځي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې. متاسفانه چې څه نه لري دوی مدیریت نه لري. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، د ملي دفاع وزارت سرپرست، ملي امنیت سرپرست، دغه پیښې چې کېږي دا د دوی مدیریتي ضعف دی، د امکاناتو کموالی نه دی. د دوی سره دا اوس د ناتو ایساف ځواکونه دي. تاسو به خبر یاستئ چې په دغه دریو میاشتو کې بی پیلوټ الوتکو تقریبا 300 حملې کړي دي. الله چې په 2015 کال کې 500 حملې کړي دي په ټول کال کې. یعنی د دوی شاته کافي قوتونه شته دي، دوی مجهز دي. اما بدبختي دا ده چې دوی صحیح مدیریت نه لري، د بل خواله د قانون د تطبیق وړ توان نه لري. نو زه فکر کوم چې د امکاناتو تشه یا کمی نشته دی. یوازنی شی چې ټول خلک په چغو دي هغه د دوی مدیریتي ضعف دی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې صاحبدار، ته ووایي چې د تاسو فکر باندې د سولې د خبرو چې په مارچ میاشت کې په اړه واضح او خوشبینۍ ډېرې ګرمې وي، برخلیک څه شو، ځکه د چارواکو نه په دې اړه باندې ډېرې داسې کره خبرې نه راوځي، هغوی ډېر زیات نظر پرې نه ورکوي او نه وایي چې دا خبرې دوام لري، ویدرولې پای ته ورسېدې. تاسو راته ووایئ تاسو څه نظر لرئ، دغه خبرې د دې څلورو اړخونه هم پکې ښکېل و، د دغو برخلیک اوس څنګه وینئ خصوصا د دې حملې نه وروسته؟
زما پاند باندې پاکستان تقریبا په سیمه کې او په نړیواله کچه برلاس لري. هغه دا چې امریکایان په خپل ولسمشریز انتخابات کې مصروف دي، په منځني ختیځ کې د ایران، عربستان، سوری، عراق مسایل دي، او پاکستان ته د افغانستان موضوع ډېره قیمته تمامه شوې. دوی په هیڅ صورت سره داسې په سادهګۍ باندې سولې او روغې جوړې ته غاړه نه ږدي. یوازنۍ لاره افغانانو ته او په تېره بیا د ملي وحدت حکومت ته هغه دا ده چې د خپل حکومت په خپو ودروي، د نظامي امکاناتو نه صحیح استفاده وکړي، خپل قوتونه منظم کړي. پرته د دې نه زه د سولې تقریبا په دې یو کال یو نیم کال راتلونکي کې برخلیک متاسفانه ډېر منفي جوړم.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه اجي صاحب داوود چې را سره د حکومت په هغه ورستی درس خبرې کولې چې وایي وسلوالو طالبانو او وسلوالو ډلو د دوی د سولې غوښتنې ته په جنگ جواب ویلې او دوی به هم جګړې ته دوام ورکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي چې طالبانو په خارونو کې زکه بریدونو ته مخه کړې چې د دوی پوینا په لری پرتو سیمو کې په جګړو کې ناکام شوی. په هلمند کې د وسلوال لخوا د عمری په نوم د پیل شو عملیاتو تر اوسه پوری تحرکات نه محسوسیږي. وسلوال هلمند د ځان بولي او کده دی لاري د افغانستان شمال ته خپل اکمالات رسول غواړي. دا هغه پښتني دي چې په هلمند کې زموږ خبريال الیاس دایی له یو شمیر خلکو سره شریک کړي او د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه دا ریپورت چمتو کړي.
هلمند چکلونه کیږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړی کرښه ده. په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبنی عملیات اعلان کړی دي نسبت آرام ښکاري. کته هم په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مسولین د دې ولایت په ووسیمو کې د وسلوالو په ضد دروانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنگونه په غشیدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا په خوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوهنځي چارو کارپوه د تواب قریشی وای وسلوال بخت چې د وخت نه په استفاده خپل یو شمیر جنگیلې د هلمند لري غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړ.
دوی د پلمه کوي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زورګونو انسانان تللی دي. نیشته دوی غواړي چې د دلار څخه یو څه په لاس راوړي. نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته شي چې موږ د خلکو ته تاوان نه رسو. د درمندونو وخت د نیش وخت نو پریږه چې خلک بسګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی دغه موقع څخه استفاده کوي. دوی غواړي چې خپل جنگیالي دغه فرصت څخه ګټه واخلي، خپل جنگیالي شمالي ولایت ته واستوي او استولې هم دي.
سرکل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یو میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شریه د ټولوړو د پروګرام سره برابر دی. کتون کوي اوس مهال ګنډش مر وسلوالو هم د کوکنار په نش بختي او هم د وشر او زکات پنوم د تریاکو په ټولوړو. کڅوم په هلمند کې ورځ عادی او وړې نشي تر منځ تکیږي، خو د دې ولاتو شیدون کوي وسلوال په هلمند کې بار لاس لري او د ځل غواړي د وستر برت پترڅ کې د ولاتو سکوت ورکړي. نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټوري نه بولي. ځینې کسان به په دې اند چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټي خپل منځ ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث دي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نشونو مسله او د دې سره په څنګ کې دا سم ویل کیږي چې د هلمند طالبان د هلمند د لپاره تابع نسی او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند عمل وکړي.
تر دې راهله پوری چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو هلمند تر ډېره د طالبان په کنټرول کې دی. په هلمند کې طالبان اوس دغه فکر کوي چې ګنې موږ یو لوی اساس د افغانستان تر لاس لاندې ده، دا دوی یو ډول خپل ګڼي. نو په دې اساس باندې دوی په خپل هغه تمریناتو په هغه نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولای شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو، څه ډول کولای شو کندهار ته ولاړ شو. دوی لپاره مهم روزګان دی، روزګان ولایت غواړي چې همدې همدې لارې نه کنټرول کړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي. فقیر د خلکو سره په یو غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و. پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړی و چې موږ به ولایات نیسو، موږ به منطقې نیسو، او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې لاندې راولو. خو سږ کال په نامه د عمرې باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې.
فکر وای ورسله دی افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزی حالت وزي او پر وسلوالو به بریدونه کوي. کتون کې په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشه په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي. وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د ناملیو او جګړو توان لري. محمد الیاستای، آزادي رادیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بی پلوټه الوتکو په نښه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې دغه هیواد د پوځ ستراتیژي ته په داسې حال کې بدلون ورکړی چې غواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او په ورته وخت کې غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی او پر بی پیلوټ الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د القاعده پر وړاندې پرمختګ به د بی پیلوټ الوتکو کارولو ته اړتیا کم کړي. دا خبرې په داسې حال کې وي چې د بشري حقوقو د څار ادارو او یو شمیر بهرنیو حکومتونو د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې د بی پیلوټه الوتکو لخوا د غورځول سوي بمونو او توغندیو شمیر کم شوی و، او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو ماموریت د 2014 کال په پای کې نظامی عملیات بند کړي وو. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی، پر بی پیلوټه الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د امریکا د هوایي ځواک د شمیرو لمخې د سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د بی پیلوټه الوتکو حملې د کارول سوي وسلو 1% برخه جوړوي. د پخوانیو الوتکو د استعمال په ترڅ کې د بی پیلوټه الوتکو استعمال ته دومره پام نه دی وشتي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د شمیرو لمخې په 2015 کال کې د افغان هوایي ځواک لخوا د بی پیلوټه الوتکو په واسطه 55% وسلې کارول سوي، چې د 2011 کال په پرتله 15% زیاتوالی شي. بی پیلوټه الوتکې شایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي قومندان جنرال جان نیکولسن پر پلان دومره اغیز ونه لري. ټاکل سوی د نیکولسن په جون میاشت کې واشنگتن ته خپل راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې باید څومره امریکایي سرتیري پاتې شي. نیکولسن دغه پلان ته د بیا کتنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوسنی پلان لمخې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو شمیر نیم سي چې 15,500 بوي، او ډیری به د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په تر ډیره پای ته ورسیږي. په 2015 کال کې بی پیلوټ الوتکو په افغانستان کې شاوخوا 1500 بمونه او توغندي وشتلې، او دغه شمیر نیمه یې په 2014 کال کې وشتلې وو، کله چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د اچول سوي بمونو شمیر تر بل هر وخت زیات شو. خو د 2015 کال ټول شمیر د 2009 کال د بمونو او توغندیو چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا وشتل سوي دوه ځله دی. د یادونې د چې په 2009 کال کې د ناټو ځواکونو ماموریت تر 3000 سرتیرو پورې پراخ شو، چې ډیری امریکایي ځواکونه وو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو وسلواله ډله د امریکا لخوا تروریستي ډله نه ده بلل سوې، ځکه د وسلوالو بی پیلوټه الوتکو حملې ډیری نورې سختري ډلې لکه القاعده په نقشه کوي. خو طالبانو هم سیمې کنټرول کړي، او په شدیدو حالاتو کې امریکایي حملې هغوی هم په نقشه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن اوس مهال د امریکایي ځواکونو لخوا پر طالبانو د هوایي بریدونو په اړه د اجازه پر پلان هم غور کوي.
دوستانو و موریدل چې تیر کال په افغانستان کې ډیر اهداف د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په نخښه شوې دي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبر نه ورو.
افغان حکومت پریکړه کړې چې سبب په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د کابل د روسي خونړي حمله د ویر په هدف د افغانستان بیرغ نیم تړند وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کابل د سیشن بی د خونړي برید له عمله د کابل د لومړی امنیتي حوزې د عامر د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د تروریزم په وړاندې د مبارزې د مدیر او د صحاوي ټولي د قومندان دند وزنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وویل چې دا ژمنه د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د چین د سفر پر مهال چینایي چارواکو وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند پر لشکرګاه شارې د راکټي بریدونو ترڅنګ د انتحاري حمله مخنیولې. جنو کابل شاریان او یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د ایران کې د ماشوم افغان انجلۍ ستایش قریشي وژنه په کلکه وغندله. ستایش قریشي شپږ کلن افغان انجلۍ د حمل د میاشتې په 22مه نیټه د وی ایرانی ځوان له لوري له جنسي تیری وروسته په بیرحمۍ ووشل شو. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو پر ریاست کې خبري کوي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړي توپ د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته ځي. مرستندې دوه ټولنو د سوریه له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وېستل.
هو سم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خلکو مسنوي ک په هیواد کې سوله راشي، هغه پنګوال به بیت په افغانستان کې پنګونه وکړي چې له هیواد بهر خپل پنګ لګولې. د خلکو مرستيال خنجان الکوزی ازادي رادیو ویل چې لا افغان پنګوال سره په بهر کې دوه ګونی چلن کیږي او دغه پنګوال دې ته رشه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. شغل الکوزی زیاته کړه ک په هیواد کې د سولې خبري پر مخ وړل شي، د پنګونی سوداګرۍ او د اقتصاد په برخه کې به مثبت بدلون راشي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت مسؤل وایي چې 195 قلمه تاریخ تیر او جالي حیواني درملې سوځولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتو مسؤل امین الله پوپل ازادي راډیو ویل چې د دې ترڅنګ دوه توریدي جالکار او تخلب کوونکي شرکتونه پر نشه کړي دي او د لا زیاتو چړونو لپاره څارنوالي تور پیژندلې دي. د شغلی پوپل په خبره دغه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل د حیواناتو نسل لمندوړ او د کوشش کوي چې په هیواد کې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. په شمال ختیځون کې د بغداري او مالداري څنګه مسول نوای چې په دغه ځون کې 200 باغوانان ته د بغداري په برخه کې مرسي او ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د بغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دغه ټریننګونو سره به د باغوانانو ستونزې هواري او د باغونو په حاصلات کې به ډیر وړی راشي.
د دې په وسیله چې وایي چې د موسم د امراض او د سره محیط او منځل کې هغه کوم مرضونه چې هغه کنټرول کې
د شغلی ملاخیل په خبره د دې ترڅنګ به دوه باغوانان ته ولس بابا سیار کلینیکونه هم جوړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اسعار سره درول بلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پتا افغاني او 15 پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني او نوی پوله، یو پاوند او نوی افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغاني.
دوستانو زموږ خلک آزادۍ رادیو نو ری سباون کاکړ وو چې د افغانستان په اړه څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. مخکې دینه چې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه راوخلو، یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې یو شمیر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وژل شوی ستایش قریشی موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځشنبه پورس په کابل کې سره راغونډ شوی، ایران د هغه د وژلو په تړاو په دوه ګونی چلن تورن کړ. داعش قریشی شپږ کلن افغان د شاوخوا لس ورځې وړاندې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یو ایراني ځوان لخوا په بېرحمۍ وژل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان په ایران کې د وژل شوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته ویره لري، وایي چې دا موضوع باید تعقیب شي. مدني فعالانو ستایش قریشي ته د عدالت غوښتنو په دوام د پنجشنبې په ورځ د کابل له شارنو څخه د ایران تر سفارت پورې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې دا موضوع باید سرسري پاتې نه شي. مدني فعال سمې درئی وایي چې د ستایش وژنه دومره دردونکې ده چې د ماشومانو او د بشري حقونو هر ملاتړي ادارې باید پوښتنه وکړي.
تا زمانی که برای ستایش عدالت
تر هغه چې د ستایش د قضیه په اړه عدالت پلی نسی، موږ د قضیه نه پریږدو او له ټولې دنیا او په تیر بیا د هغو هیوادونو څخه چې د ماشومانو او بشري حقونو په اړه کنوانسیونونو ته ژمن دي، هیله لرو چې دا موضوع تر وروستۍ مرحلې پورې وڅاري.
دغو لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند بس او د ستایش د قضیه په اړه تعصبانه چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې شپږ کلن افغانه چې کورنۍ په ایران کې اوسیږي د حمل میاشتې په 22مه د ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه شپږ کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوي او وروسته بیا د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تیزاب هم پرې اچول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ دا پیښه وغندله او وی ویل چې په تهران کې سفارت ته دنده سپارلې چې دغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا پیښه وڅېړي. بلخوا له ایرانه راستون شوی مدني فعال طارق سعیدی دا یو فردي کار نه ګڼي، بلکې وایي چې په ایران کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې ایرانیان د افغانانو سره د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف چلند کوي او تر ډیره یې پرې محدودیتونه وضع کړي دي.
در صنف 3 و 4 ایران درس خواندم.
ما درېم او څلورم ټولګی په ایران کې لوستې. هغه وخت ما د یو ماشوم په حیث د ایران په کوڅو کې د لوبه کولو حق نه درلود او هر وخت به مو چې لوبه کوله د ایرانیانو لخوا به سپکېدو. لنډه دا چې موږ به هر چیرې په بد نظر کتل کېدو. که موږ به لوبه هم وګټله، موږ به د افغاني کثافاتو په نوم یادېدو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ګاونډي هیواد ایران څخه د افغانانو سره د بد چلند په اړه راپورونه خپره شي، بلکې له دې وړاندې په هغو هیواد دا تورونه هم پراته دي چې د افغانانو له مجبوریته ناوړه استفاده کوي. مدني فعال محمد رفیع بیان وایي چې هلته همیشه افغانان په زور د سوریې جنگ ته لیږل کیږي، د کار په بدل کې پیسې نه ورکول کیږي او دردونکي دا چې د ستایش قریشي په شان د پیښو هلته لازمه پاملرنه نه کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزون کې انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزون کې د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی، کورودان چې استودیو ته راغلی، زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب، خدای دې وکړي او ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب، انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پوره.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ. د ټلیفون پاړیکه کې ما نسیده دا ویل چې دا به یو قرباني وي کړي افغانستان کرکټ موږ ته راکی او کینز معمول حق موږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوشی کوي او دا به یو هیګړنه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکه نه ترانه پاکستان د کرکټ بورډ سره، بلکې په خېته کې موږ سره په کوم ریجن کې کوم ټول هغه بشپړ غړي توپ لرون کې هوادونه دي. موږ اولویت دا داسې هندستان سره ډېرې خیاړي کولرو، پاکستان سره خیاړي کولرو، سریلانکا او بنگلاديش هوادونو سره ډېرې خیاړي کولرو. نو یقینا نو انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخ کړي د انضمام الحق سره، نو یو میاسمخ کې به نوټیس پیریډ ورکړي او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخ کړي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاسمخ کې نوټیس راکړي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاس نور ساتای سوسیغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منگا ہم خپل احسان پہ بار کر دے پاکستان پہ کرکٹ بورڈ باندھے پاکستان پہ کرکٹ باندھے ہم پہ انضمام باندھے او دا قرارداد ہم سیدھا پہ یو مثبت فضا کے خاتمہ ور کڑا
چوک مو اور تک تلی دی تر اوسا پوری چھ کرکٹ روزن گرے ور کے
انسائز صاحب دی روزیا تو غستر نمونو من سر اڑی کی نیولی دی خو من بس د خپل پروسیجر لمخ نزو سی اغا بدا پوسټ و من گا اناؤنس کو اعلان تبه ور کو دی ای سی سی دی ویب سائټ لخوانه دی نړی دی نور غستر ویب سائٹونو طرف نہ بدا اناؤنس کیے گی گورو سے نور کمستر نمونہ اپنی افغانستان کے کرکٹ پر روزانہ کی دلچسپی خی بیا با شارٹ لسٹنگ مرحلہ وی دی شارٹ لسٹنگ مرحلے سے بیا منگا انٹرویو کو دی انٹرویو نہ روز تو منگا یا روزن کئی ٹاکو لکت سنگم سے انضمام ٹاکا لو پدی کہ بمنگ سر آئی سی سی دی آئی سی سی ایشیا ہمدارنگ دی افغانستان کرکٹ بورڈ نہ با دو یا دو دو یا درے پلاوی بناست وی او پدی کمیٹا کی دی غراوی کمیٹا کی
دی پاکستان پ پخانی او د ہند پ پخانی لوبغاڑو کی د افغانانو ترمنز ډیر زیات مینوال شتا او هر یو مینوال لري کوم کوم دغه پخوانی لوبغاړو داسې علاقه مندي خودلی تاسو ته چې دوی ورازي کې وازی کولای شي ځکه چې اوریدونکو ته بدا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کوله خدام وخت نه مخکې خبرې دې سزا بایدونه کما یونس خان سره هارون رشید سره راشد لطیف سره محمد یوسف سره محمد اکرم سره سقلین مشتاق سره د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا خولې دا همدارنګه د هندستان منوش پربار کر سریدرن سریرام او یو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا خولې خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې موږ په خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکو غوړ ځکه روزونکو یو ډیر مهم موضوع دی هر کرکټ بورډ هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکیل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي پروګرامونو کې هم باید اغیزمن او ګړندی رول ولوبوي نو موږ په خپل ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکو ټاکو
ملي لوبغاړي اوس څه کوي تمرینونه کوي او کوم لوبه ته چمتووالی نیسي او په اوس وخت کې آیا د کورنۍ روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه ځکه چې بهرنۍ روزونکو به نه ویل دوی سره سر روزونکو البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یو میاشت فلحال په رخصت باندې دي پنځه میاشتې ډېر سخت کرکټ وکړ دوی ته دوی د ټرینر لخوا نه سترینت اینڈ کنډیشننګ کوچ سے کوم د ساؤت افریقې نه د جیسن ډګلس دی خل طرف نه دی وی میاشتې رخصت ورکړل سوې سی آرام وکړي دوی د خپل ځان خیال وساتي انرژي بیرته پوره کړي یو میاشت وروسته به دوی ته مونږ بیا یو تمریناتی کیمپ لاره چو ګور ستره وخت پوره کوم غو روزون کوي نیوالې یو خو درخه کني الحمدلله مونږ خپل داخلي روزون کې سدي هغه هم په دې ظرفیت کې سي خپل ملي لوبډلې روزنه وکي خو هغه زمينه نه درته مسايده سي مونږ خپل ملي لوبډلې خپل داخلي روزون کو تور تسلیم کو زکه هر هغه روزون کوي به ناکام وي کوم لوبډلې کې سي د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي کوم سل د سره په یو وخت کې لوب کړی وي نو یقینا مونږ خپل ظرفیت لرو خپل ظرفیت هم لا ډیر پیاوړی کړی دا پنځه لیول 3 کوچز لرو او همدارنګه په های پرفارمنس ظرفیتونو باندې ملبس کوچز دي خو تکړه لوبغاړي تیر سي همدارنګه اوس روزون کې تیر سوي دي نو کوم توپیر نسته بغیر له دینه سي دوی خپل د افغانستان دي نو ظرفیت باندې خپل داخلي ظرفیت باندې پوره پیاو باور یم خو یو میاشت پورې ملي لوبډله څه نه لري یو میاشت وروسته به دوی ته موږ تمریناتي کیمپ اچو بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي سیالته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلند سره لري په څلورم او شپږم د جولای او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې پنځه ورځنۍ سیالۍ د آیرلند له هیواد سره لري بیا لغه څخه وروسته به په ات نه وستم درسم یو درسم او اول د اگست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټر کانټیننټل کپ د هالند سره لري
آی کاپ یا لوی وچو د لوبو غټل افغانستان ته څومره مهمه دي او آی آی سی سی یوازې هم دا د لوی وچو سیالیو غټل شرط خید د ټیسټ نشان د اخیستلو لپاره یا نورې لارې هم شته
فل حال هم دا یو لار ده د انټر کانټیننټل کاپ یا لوی وچو سیالی لړۍ په هیت منګو غټو او د نو رسته منګه دی یو پوینټ ځای کېدو چانس هم نه لرو باید موږ د سیالۍ ټوله په شلو پوینټونو سره وګټو خو کوم غونډه سي د چیف ایگزیکټیو کمیټي کې اوسواله د آی سی سی سره موږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوبډلې بزن ځان تخپل سیریزونه کې او 15 لاندې سکومې ټیسټ لوبډلې دي چې درې ټیسټ لوبډلې دوه دی لوی وچو سیالۍ څخه خبر جګیږي دور 15 داس لوبډلې بخپل منځو کې څلور ټیسټ سیریزونه هر دوه کال کوي نو دا به په دې آینده ای جی ایم یا نړ کلنۍ غونډه سي دی ای سی سی او د ټولو ممبر بورډونو سترمنس کې په دې کې به معلومات کېږي چې آیا دا تګلاره به پاس کېږي یا پروف کېږي کنه.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه شفیق الله ستانګزای په پاکو بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
ډیر افتان کې سر مخوږي زازوینه مخوږي ډیر افتان کې ما تر شلو ته ډیر خوراتي
دی. او داسې ناروغ خبرې مو واورېدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پایوازانو له شور ماشور نه شکایت کاوه. نن په همدې اکله غږیږو له آزادي رادیو سره اوسئ. کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزي دروستلي وای. اکثره کسان په ساتونو ساتونو ناستوي لا دمه تر دې دمه ټول کیسه په لوړ غږ داسې کوي چې د خواوشا بستر ناروغانو پر سر درد کړي. تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دادی چې ماشومان هم ځان سره روغتون ته بیایي. لایوي خو دی غو د شوخی له وجې مریضان په تکلیف کېږي. لبل په لوا کوچنیان هم چې جر په ناروغیو اخته کېږي ساري مرز ځان سره کور ته انتقالوي. کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدری روغتون ته ورغلو هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته. لیلو ما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی و شونډې وچې او رنګ یې زیړ ښکارېده. کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه. ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي.
دلته چې ته راغلې کنه بستر یې پایوازان دي څو نفر دي سره
یمې د ماما سره یمې شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني.
راځي ته راغې کښېنې زی بېته.
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان یې ډېر راسي بیا ډېرې خبرې کوي.
شته رمه سپره کوي
څه رقم دي
راځي کښېنې.
هغه غږېدا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سړی نفس پتنګي سړی څه شور سړی بد لګېږي سړی حوصله پتنګي.
بیا د حالت څه رقم شي چې پتنګ ځي
سر به روانه ګرځي څومره ژر مې پتنګي.
په همدې اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډېر و یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان یې نه درلوده. اکسیجن ورباندې چلانه وه او دې یوازې الله الله ویل. د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو. هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډېر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي ځکه په شفاخانه کې په تنګ وو.
تکلیف دي څه ده؟
تکلیف مې فشار چې څه وي.
فشار دې چې څه وي؟ څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا دغلته د پایوازان چې راځي خپل منځو کې کیسې کوي خاندي غږېږي څومره ترې په تنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خان دي او دوستان دي او څوک ورور ده وراره ده ترور ویل داسې خلک دي کنه خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور سات دي ورسره تېرې بیا دا څوک چې درته راځي؟
زحمت نه کوي یو مې زوی ده دوه درې وریرونه دي او نور کوم یو خېښ مې چې کم مې چا زیات وي مالک زیات وي.
ته بیا نه ورته وایه چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه خو څه یو شی خبر دولس بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي شکر.
خو بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي اوس دلته یې ګرځي دلته راځي
دلته راځي. ته خپله یې راغواړې چې راځې؟
نه زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
نوم دې راته وایه؟
خورمو شکر یم فشار مې پورته ده اما مشکل دادم.
پایوازان دي څو نفره دي ترورې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی دی.
هلته نور خپل خپلوان راځي پوښتنې ته دي؟ څوک څوک راځي
ګر لرونه خپل یونه عمل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسه لري
په یو ور څو نفر راځي
دوا درې څالور کیسه سکه پټنس کا کوزتی چې
ګر هغه نور مریضان سره بستر دي دوی نه وایي دا غک په موږ باندې بد لګي
نه او تام روسي د سالي پټنه تکو غاګي مرکای مې ته ډېر روسي سره خې موضوع لري دا
کله ته نه دوی ته ډېر راځي
او نو ته ډېر روسي
څو څو نفر ورته راځي
درې روسي څالور روسي پنځه روسي
بیا کسې کې
کسې کې غاګي مرکا کو
به تا ډاکټران نه ورته وایي چې درته خبرې م کوي
ډاکټران چې شر کو ورته چې ډاکټران یې رو دینه روسي وخت ورته معلوم وي
ته خپل څومره په تنکی کې چې دې څوک راځي کسې درته وکا
ډېر په تنکی سر مخوږي زه ازو نه زه نه مخوږي ډېر په تنکی ما ته شلو ته ډېر شو خراسي
دروختون انګړ ته وتلو دی ویلې په څلورو خواو کې څوکۍ هيبي پاره خوا کې لناستو کسانو سره ماشمان تر سترګو کېدل د زینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو له ماشوم څخه بسکټ پسمه کول ویده بیرته پورته کړ او خلی ته کړ سره لدی چې په خوا کې ناس دي چادرې کړې میرمنې د چادرې د جالې لسرې څخه ورته کتل لاغه مو پختل چې ولې ماشوم روختون تر واستلې
قندګل
قندګل دلته د څلور پاره راغلې ته
د دې لپاره راغلم بلاده واخلم چې دا معایناتی نه راوړي معاینه کې ما
دا ماشوم لري څنګه تاسو ته دا څوک ده
دا مې مسید
دا دی ولې شفانی ته راوستلی
دا وی جړل خپل راغلم ځکه پایوان دراغلم خو په نو سم ما سره دې چې پایواز غند راځي
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه وګدې لارې چې وهلي وي هغه هم له ماشوم سره ناست وو ورغلم او سره وغږیدم ورته وښی
مریض دی فارق مهم کس په کار ده چې مریض ته ضرورت وي
دا ماشوم
دا زوی ده
نو دا ماشوم تاسو ولې شفاری دراولی
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې و بیا لږه جنزان سره دلته راوستي دا بیرته زی بیرته دلته نه پات کی نو دې چې دا بچی
سپی ولا
نو دې چې
سپی ولا
سپی ولا
دلته شفخانه ته دې څل په راغلې
وای مستردم
تناو کور کې دا سم راوست ځان سره چې کې دا چې نن عملیات چې ځان سره بوزو دي
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري دا ماشوم ساتي
تا بس تنا دا وړکای ده
دا ماشوم ما ته زه ګورم ام دا اوس رواني لحاظ نه ډیر مړاوي خفخ کاری کنه
bale bale bale
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري دا دا نورم تاثیر پکې ځکه دا نورم خفکی چې د مور خپل حالت وګوري دا د ما مور څومره تکلیف کې واقعیت لري دا مګم دا نورم ذلیل کی د دې راوستل هیڅ فائدہ نه لري
او شاید کوم ساري ناروغي مونږ نشته
شاید دلته خو رقم رقم میکروبونه دي دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي مثال جوړ راځي نه جوړ ځي
د کابل اوسیدونکو حمیدیه چې مور بستر ده او ترلاسو کسان هم دغه پښتني ترځي وای دا کار مناسب نه دی خو څه وکړي دوستان دي راځي
یاره دوم راځي ست دروغ وایم دریم راځي یعنی د صبح راغلی چې لاس کسم راغلی اته
راځي د لاس کسان بیا قسم کې یتمن
ولنه د خزه خو اول ځ خپل هم خزم قصې خوشته د قصې خني ډیر بده خبره ده باید نه زکات نه هیڅ
ته چې لیدل څومره دوی قصې کوي
قصې ډیر دي
مریضانه به څومره بدی لګیږي د قصې
واقعا بیخي د بین زکاتی ده
اول ته ویل چې مور ته تر لاسو کسان مرضی کنه
واقعا لاس کسمی اته می او می شپګی دومی
امید چې خپل هم ماشوم دی پرختون کې درې څلور نور ماشومان ورچا پیر وای تروري روختون ته راتلله دوی هم سر راغلې
دلته زما خاله مې راوړای ده ترور مې
مریضه ده
تا مریضه ده
او څو ماشومان دي تاسو راوستلي
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلته راغله هغه ماشومان ور پسې چړاو کې چې ترور چیرته دی بیا هغه یې راغله نور سره
ټول کور راغلی یې
نه نه ټول کور مو نام خدا پنځوس شپېته کس دی
او دلته پنځه شپه کس راغلی
یو ورور ده او دوه د کاکا زامن مې ده او پلار مې ده او ترور مې ده
د ابن سینا د صدری برخی رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغ کورنۍ څخه چې روغتون ته په ډلې زتو ګرځي بیا مشمون هم لدان سره راولي شکایت کوي وایي په دې کار سره هم د روغتون کارکونکو ته غنښتون زی پیښ کړي او هم د خپل رقم رقم ستوري ناروغي لدان سره لیکدوي
او هم د څه فکر کوي چې شپهانه یو پاک زده خوشبخانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادی میکروبونه او د ساحید میکروبونه د کوروند میکروبونه ډیر زیات مقاوم دي ځکه چې هغه میکروبونه چې دوایانو سره هغه اختوی مقاوم کیږي په وزن د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپخانه ته او د شپخانه نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې به دا غي په عادي دواینو کې مچ مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقیقو نه زیات وخت تیر نه کی مریض ته چې کله پیواز راشي نو د مریض سره کینی او بندار کړي قصې کړي خان دي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مپورته کوه خبرې خو مکوه مکوه چې لاس یا پخ هم پورته نه کړي، د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي. نو همیشه مونږ کله مریض بستر وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه. 56 کسان مریض ته راشي په هغه نورو ټولو مریضانو باندې ډېر بد تاثیر او بده اغیزه کوي. نو مونږ جدي غوښتنه وطنوالو نه دا ده چې خپل دار تګ مریضانو ته محدود کړي او که راځي د شبخانې اصول باید جدي په نظر کې ونیسي.
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دا دی چې بې وخته د خپل ناروغ پوښتنې ترځي، بیا په زوره اتاقونو ته ننوځي ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیره دار وهي.
زمو خلک راځي او په دروازه باندې ټیلا چولې، په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي او د پیره دارانو سره زمو سره هغه ته اویرنس ورکو پوها ورکو چې دا وخت علاج دی، وخت مریض ګرځي دی، ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي. تاسو خپل وخت انتظار کوي. متاسفانه زمو خلک سر زوري دي افغانان په تصادم باندې تشکل کله.
درنو اوردونکو، تاسو په روغتون کې د بستر ناروغانو خبرې واوریدلې. دوی ویل چې د پایوازانو له کیسو سرونه په درد دي، نو لازم ده او خایي چې کله روغتون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو. یو خپل ډیر وخت له بستر کا سره پاتې نشو او بل ماشومان تر خپل وسه روغتون ته لزان سره ملګری نکړو، ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغي اخته کېدلی شي. نو بستر کسانو ته ماشومان مورولئ او خپل هم د دومره وخت لپاره ورځئ چې ضرور وي.
Thank you. چې خلک پرنا پسمري سنو ته تنور کچ خلک پرنا پسمري سنو ته تنور کچ خلک پرنا پسمري دکلیل مر மருத்தந்தர் நிவலைதே சார் நிலரி மன்சூர் வகிர்சி மஸ்தானா முலாவதார் நிலரி வராதி ذوق لیونی راشت چاروانی شکاروانی قد ذوق لیونی.